قدر من اوریدن کو ترار سلام ریز ما او زما د همکاران سلامنا او نیک هلی اومنی نن د چهارشنبه ماښام د 2013 میلادي کال د نومبر د میاشتې اومه چې د 1309 میجری شمسی کال د عقرب د میاشتې د 23 نیټې سره برابر ده. د دې خبرلرن شپې خبرونه ستاسو د خوشی او روغتیا په هیله شروع کوم. په دا خبرونه کې د ورځې یو مهمو پیښو ته په کتنه کې به د افغانستان د سیاسي چارو د څېړونکي او کارپوه ښاغلي حکیم روان مرکه د جلان د ستورو په پروګرام کښې به د افغانستان د مشهور شاعر، لیکوال او ادبي او فرهنګي شخصیت ښاغلي یوسف کوزات خبرې د هغه د هنري کارونو او د شعرونو د مجموعو په اړه او د خپرونې په پای کښې به د حیدر سلیم په آواز کښې یو ښکلې سندره هم واوري. د ورځې یو مهمو پیښو ته یوه کتنه.
نظر بر رویدادهای مهم روز.
گرانو او قدر منوردونکو، په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپاڼو د افغانستان په اړه بېلابېلې لیکنې کړې دي. ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې له ملا عبدالغني برادر په ګډون له زندانه د طالب د یو شمېر کسان د خوشې کېدو مسله څېړلې ده. د ورځپاڼې په باور اسلام آباد هڅه کوي چې طالبانو او امریکا په خبرو کې بیا نفوس پیدا کړي. په مقاله کې وړاندې راغلی چې ملا برادر چې د طالبان د پخواني مشر ملا محمد عمر مرستیال ګڼل کېده، 8 کاله مخکې د امریکا او پاکستان د ګډو عملیاتو پر مهال ونیول شو او تېره اونۍ پرته له څه شر او شوره په کراچي کې له بنده آزاد شو. د طالبانو یو بل قومندان ملا عبدالصمد ثانی هم له زندان نه خوشي شوی. د ټایمز ورځپاڼې په باور ملا برادر او ملا ثانی له پاکستان افغانستان ته داخل شوي دي او له نورو طالبانو سره یو ځای شوي دي. ورځپاڼې بیا لیکي داسې ویل کېږي چې دا کسان د هغه توافق له مخې خوشي شوي دي چې د اکتوبر په 12 په قطر کې د خبرو پر مهال د امریکایي ډیپلوماټانو او طالبانو ترمنځ وشو. ورځپاڼې طالبان د یو جګپړي قومندان په وینا لیکي، ملا برادر زموږ مشر بیا له موږ سره یو ځای شو. دا قومندان چې نوم یې نه دی یاد شوی د ملا برادر خوشي کېدل یو ستر پرمختګ ګڼي او وایي چې له دې سره به دوی پیاوړي شي. د لویدیځ یو بلې خبري لانګ ژورنال تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې چې د افغانستان نیم نفوس د حکومت د کنټرول ساحې نه بهر ژوند کوي. په لیکنه کې راغلی ده چې دا نتیجه دوی د خپلې څېړنې له مخې اخیستې ده. لانګ وار ژورنال لیکي چې 40% کې افغانان په هغو سیمو کې ژوند کوي چې له طالبانو سره پرې لانجه شته. د خپرونې په باور 90% کې نوره سیمه د طالبانو تر واک لاندې ده. په مقاله کې وړاندې راغلي چې د دې سربیره چې افغان ځواکونه هڅه کوي چې کلیوالي سیمې له طالبانو تصفیه کړي، بیا هم نه دي توانېدلي چې د خپل نفوذي سیمې پراخې کړي. برطانوي خپرونې مین آنلاین د افغانستان په اړه په ماسکو کې د جوړېدونکي غونډې په اړه لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې ویل شوي دي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان حکومت او طالبان منلي چې د افغانستان د سولې د پروسې په باب په همدا غونډه کې برخه اخلي چې راتلونکې جمعه جوړېږي. دا غونډې په اګست میاشت کې وروسته له هغه وځنډېدل چې افغانستان ورته د خپل پلاوي له لیږلو ډډه وکړه او ټینګار یې وکړ چې طالبان باید په لومړي ګام کې له کابل سره پر مستقیمو مذاکراتو موافقه وکړي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان سبغدالله احمدي ازادي راډیو ته ویلي دي له روسیې سره د غونډې د څرنګوالي په اړه خبرې روانې دي او کومه موافقه نه ده شوې. مینالین لیکي د جمعې د ورځې غونډه به د بهرنیو چارو وزارت د مینانو په سطحه وي چې د افغانستان د سولې شورا او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي به هم پکې برخه ولري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ماسکو په غونډه کې د ګډون لپاره د امریکا د متحده ایالاتو، هندوستان، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، چین، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان ته هم بلنه ورکول شوې ده. خو دغه وزارت نه ده واضح کړې چې د کومو هېوادو استازي په دې غونډه کې برخه واخلي. میلان لاین خبرونه بیا په خپل تازه ګړې کې د سولې په ارتباط د ناټو د سرمنشي خبرې راخیستې چې په افغانستان کې د سولې د هڅو ستاینه کړې ده. هغه د سه شنبې په ورځ د کابل د سفر پر مهال وویل، نن سبا تر بل هر وخت په افغانستان کې د سولې امکانات زیات شوي دي. خبرونلیکې سربیره پر دې چې په افغانستان کې شخړې زیات شوي دي، د ناټو مهم منشي په دغه هېواد کې سولې ته ډېره خوشبیني ښکاره کړې ده، خو ټینګار یې کړی دی چې لا هم په افغانستان کې وضعیت جدي دی. هغه طالبان ته خبرداري وکړ چې د جګړې دوام بې ګټې او بې ثمره دی او ناټو د افغانانو په مشرۍ د داسې سولې ملاتړ کوي چې ملکیت یې د افغانانو وي. یو شمېر امریکایي ورځپاڼو خبرونه بیا د امریکا د کانګرس د منځمهال انتخابات په ترڅ کې د افغانستان مسله راخیستې ده. هابینګټن پوسټ ورځپاڼه لیکي که چیرې ډیموکراټان د استازو په جرګه کې اکثریت ترلاسه کړي بیا به د افغانستان جګړې ته پاملرنه وکړي. تیر ځل چې ډیموکراټانو د کانګرس په استازو جرګه کې اکثریت وه په افغانستان کې د 5000 امریکایي پوځیان وه. اوس اته کاله وروسته 15000 امریکایي سرتیري په افغانستان کې حضور لري او امریکایان لا هم په دې باور دي چې د دې اوږدې جګړې انجام ورنږدې نه دی. د ورځپاڼې په باور د ډیموکراټانو ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر زیات کړ، خو له دغه هیواد پرته له دې چې د جګړې په ډګر کې شرایط پام کې ونیسي د هغوی د ایستلو لپاره مالویش وټاکه. ورځپاڼه وړاندې لیکي دا جګړه اوس هم د امریکایي پوځیانو د تلفاتو سبب کیږي، خو د جمهوري غوښتونکو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو حضور د جګړې له ډګر سره ارتباط لري او هیڅ ډول زماني محدودیت ورته نه ټاکي. همدارنګه د کابل چاپ ورځپاڼه په خپلو نوي ګڼو کې تر ډیره د افغانستان د سولې په تړاو د ماسکو په غونډ کې د نه ګډون په اړه د افغان حکومت پر پریکړې بحثونه کړي دي. دنیا ورځپاڼه په خپل لومړي مخ کې د افغانستان د بهرنی چارو وزارت پاول لیکلي دي چې د افغان سولې په تړاو د ماسکو د غونډې کې د افغان حکومت نه بلکې د سولې علي شورا یو پلاوی ګډون کوي. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې د ماسکو د غونډې په اړه د اجرایي ریاست نظر بیا توپیر لري او دا ځکه چې د اجرایي ریاست ویان هیله څرګندوي چې د ماسکو غونډه به له ښو لاسته راوړنو سره مل وي. ورځپاڼه لیکي چې د اجرایي ریاست د ویان مرستیال امید وایي چې د سولې علي شورا په لویه کې د افغان دولت په استازیتوب د ماسکو په غونډه کې برخه واخلي. ویسا ورځپاڼه بیا لیکلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې تر څنګ چې د ماسکو په غونډه کې د افغان حکومت ګډون ردوي وایي چې د سولې علي شورا د یو خپلواک بنسټ په توګه پریکړه کړې چې په غونډه کې ګډون وکړي. خو ورځپاڼه وړاندې د سولې د علي شورا د ویان سید احسان طاهری په حواله لیکلي چې د سولې علي شورا پلاوی به د افغان حکومت په استازیتوب د ماسکو په غونډه کې برخه واخلي. ورځپاڼه لیکي د سولې علي شورا به یو څلور کسیزه پلاوی ماسکو غونډې ته واستوي. ملي آرمان ورځپاڼه به د ماسکو په غونډه کې د نه ګډون په اړه د افغان حکومت پر پریکړه د خپل باس په دوام لیکلي دي چې دا هغه پریکړه ده چې هیڅ یو خپلواک او فعال حکومت به یې ونه کړي. ورځپاڼه دا هم لیکلي دي چې په د ماسکو په غونډه کې به د افغان حکومت نه ګډون ترې برید د امریکا له دریځه هم سرچینه اخ او دا په دې معنی ده چې امریکا نه غواړي په هغو غونډو کې ګډون وکړي چې د روسیې په نوښت جوړیږي. ورځپاڼه لیکي چې د ماسکو غونډه داسې مهال جوړیږي چې په اوس ورځو کې امریکا هم د سولې په تړاو خپلې هڅې ګړندې کړې دي او د دغه بهیر د پرمخ بیولو لپاره زلمی خلیلزاد ګمارلې دي. ورځپاڼه خپل تبصرې په دوام د ماسکو په غونډه کې د افغان حکومت د استازو نه موجودیت د ناکامه ډیپلوماسۍ زیږنده بللې ده چې نسي کولی دا ډول فرصتونو ګټه پورته کړي. ورځپاڼه په پای کې حکومت ته سپارښتنه کړې ده چې لا نه وخته شوی نه دی او افغان حکومت کولی شي په دې غونډه کې په ګډون سره د سیمې په هیوادونو کې خپل ځای بردسته کړي. هیواد دولتي ورځپاڼه بیا لیکلي چې د سولې علي شورا په ماسکو کې د افغانستان د سولې په کنفرانس کې د ګډون لپاره چې د جمعې په ورځ جوړیږي یو څلور کسیز پلاوی استوي. ورځپاڼه لیکلي چې تر دې مخکې د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې حکومت لا پریکړه نه ده کړې چې د ماسکو غونډې ته پلاوی واستوي او کنه. د ورځپاڼې په وینا طالبانو چې مخکې ویلي وه د دوی د قطر دفتر استازي به د ماسکو په غونډه کې ګډون وکړي، همدا پرون یې ویلي دي چې لا پریکړه نه ده کړې چې د ماسکو غونډې ته به پلاوی واستوي او کنه. انیس دولتي ورځپاڼه بیا د افغان سولې په تړاو د یو پخواني امریکایي ډیپلومات څرګندونې راخیستې او لیکلي دي چې د افغانستان سوله سیمې د ثبات ضمانت کوي خو دغه هدف ته د رسېدو لپاره نړیوال اجماع ته اړتیا ده. ورځپاڼه لیکي چې براټ روبین وایي چې امریکا د روسیې، چین، ایران له مشارکته پرته په افغانستان کې سوله نشي راوستلی او د تروریزم پر خلاف روانه جګړه نشي ګټلی. ورځپاڼه دغه امریکایي ډیپلومات پاول لیکلي دي چې د امریکا په نوي ستراتیژي کې یوازې پاکستان، هند شامل کړی شوی دی، حال دا چې روسیا، چین او ایران پکې نادیده نیول شوي. ورځپاڼه د مطلب په دوام لیکلي دي چې هغه دا هم ویلي دي چې امریکا به له طالبانو سره په مخامخ خبرو کې ډیر ژر په دې پوه شي چې د سیمې د همکاریو پرته سوله نشي راوستلی او دا ځکه چې طالبان په دې برخه کې یوازې پریکړه نشي کولی. قدرمن اوریدونکو د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکو او کارپوه ښاغلی حکیم روان هم د اوس ما سره ټلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د حالاتو په اړه د نظر وپوښتم. جناب روان صاحب تر سره لمړی زما سلامونه او نیکی هیلی ومنې ډېر مننه چې زبون بلنه مو د مرکه د پاره ومنل.
مننه کوم محترم آشنا صاحب تر سره لمړی تاسو نه جوړ لیکم مننه کوم چې تاسو دی استرالیا د غلری ختیز دل مر د راختو د هیواد نه په لری په لویدیز په یو کونج کې یو کوچنی زره ز د مرکې لپاره انتخاب کړم او ستاسو تیزبینو سترګو نه دغه کوچنی زره نه ده پاتې شوي او لیدلې مه ده. تاسو نه یو جهان مننه کوم او ضمناً د افغانستان ټولو خلکو ته او ستاسو کارمندانو ته او همدا ډول د راډیو اورېدونکو ته خپل د زړه لیکم سلامونه او درناوی وړاندې کوم.
ډېر مننه مهرباني مو ده جناب روان صاحب. په داسې حال کې چې بیا ورځې وروسته په ماسکو کې په افغانستان کې د سولې په اړه مهمه ناسته جوړېږي چې د ماموسایي هیوادونو په شمول د طالبانو استازي به هم په کښې ګډون وکړي، اما د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دوی تر اوسه پورې پرېکړه نه دي رسېدلې چې د حکومت کم استازی په دې غونډه کې ګډون وکړي. ستاسو د نظر دغه حیلت څه دی چې دا دوهم ځل دی چې د افغان حکومت په دا غونډه کې ګډون نه کوي؟ یو ځل ماسکو د دوی د نه ګډون په خاطر دا غونډه وځنډوله، اوس بیا داسې ویل کېږي چې یوازې به د سولې شورا ګډون وکړي.
باید ووایم چې تر افغانانو په افغانستان باندې د هیڅ چا زیات زړه نه سوځي، او کله چې مثلا افغانان د مسکو غونډې ته نه ورځي، زما له نظره دلیل دا دی چې افغانان غواړي چې د هر ډول خبرو مشري چې د افغانستان په ارتباط باندې کېږي، د هغو خبرو مشري باید د افغانانو ملکیت وي، او افغانان باید هغه غونډې او جلسې سیمینارونه او کنفرانسونه باید افغانان رهبری کړي. او دا چې مثلا د افغانستان خارجه وزارت ویاند ویلي دي چې موږ تر اوسه پورې پرېکړه نه ده کړې، دې نه معلومېږي چې د ماسکو په غونډه کې د غونډې جریان یا د سولې د خبرو جریان د افغانانو ملکیت هلته تر اوسه پورې نه دی تثبیت شوی. خبره دا ده چې روسان څو واره داسې غونډې وکړې، حتی یوه اولینه غونډه دوی د افغانانو په غیاب کې وکړه، او دا په حقیقت کې افغانستان ته او افغانانو ته توهین دی چې څوک د افغانستان په باب غونډه کوي او هلته د افغانستان نمایندګان حضور ونه لري. نو له دې امله موږ دا توقع لرو د ټولو هیوادونو نه چې کله د افغانستان په باب غونډې کوي او د سولې دپاره تلاشونه کوي، طبیعي ده د سولې دپاره تلاشونه د قدر وړ دي، لاکن په هغه صورت کې چې افغانان د هغې په جریان کې وي، افغانان هغه رهبري کړي، افغانان د ملکیت د افغانانو په لاس کې وي، او دا حق سوله د افغانستان د خلکو حق دی. هیڅوک حق نه لري چې دا حق د افغانستان د خلکو د لاس نه واخلي. بناً زه د افغانستان د دولت دا موقف چې د مسکو په غونډه کې په هغه صورت کې چې د افغانانو ملکیت تثبیت نه شي په غونډه کې او په خبرو کې خبرو اترو کې، زه د افغانستان د دولت موقف موجه او درست بولم.
اما یو شمېر ورځپاڼو دا موضوع څېړلې ده او لیکلي چې د ماسکو په غونډه کې د افغان حکومت نه ګډون تر ډېره بریده د امریکا د دریځ سرچینه اخلي. دا په دې معنا ده چې امریکا نه غواړي په هغه غونډه کې چې ګډون وکړي چې د روسیې په نوښت جوړېږي. په دې اړه ستاسو نظر څه؟
زه دا خبره په کلکه سره ردوم. دا خبرې ډېرې کېږي چې افغانستان دولت دا د افغانستان د دولت ابتکار نه دی چې دغه په غونډه کې مسکو په غونډه کې شرکت نه کوي. د مسکو په ډېرو نورو غونډو کې چې هلته افغانانو ته په یو حق باندې قیل شوي وو او افغانان هلته دولت هلته شرکت کړی دی، دولت حیاتونه هلته شرکت کړی دی، هغوی کې امریکایانو شرکت نه کوه لاکن افغانانو شرکت کاوه، او همدا ډول دا ډېره غلط خبره ځکه هم ده چې ستاسو په یاد وي هغه وخت کې چې روسانو په کریمیا پښې را بدلې کړې او کریمیا یې د ځان د روسیې سره انکشن کړه او د ځان سره یې وتړله، د روسیې سره یې وتړله. هغه وخت کې روسانو امریکایانو دا عمل وغنده او د روسانو پر ضد باندې بندیزونه اعمال کرد، لیکن افغان دولت دی روسیه دغه عمل که هم هیڅ ډول توجیه نه درلوده د ټولو بین المللي قوانینو خلاف و، دا عمل تایید کړ او برعکس د روسیې څخه د کریمیا د جزیرې په د اشغال په باره کې دغه وکړه ملاتړ یې وکړ. بناءً افغان دولت خپله تصمیم نیسي او دا د امریکا په تصمیم پورې هیڅ ارتباط نه لري. که چیرې امریکا هم چیرته د افغانستان د سولې په باب تصمیم نیسي او په هغې کې افغان دولت شرکت ونه لري، افغان دولت به د امریکا تصمیم هم ونه مني او د هیچا تصمیم به په دې مورد کې ونه مني چې یو فیصله د افغانستان د سولې او د هغې د راتلونکي په باب کېږي او افغانان په هغې کې ملکیت ونه لري.
په عین وخت کې د امریکا هم د دې ته په تلاش کوي چې طالبان د سولې خبرو ته واسوي. څو ورځې مخکې د امریکا د بهرنی چارو وزارت مشاور زلمی خلیلزاد په قطر کې طالبان د استاد سره وکتل، بیا وروسته د پاکستان او د افغان چارواکو سره ملاقاتونه درلودل. تاسو د هغوی دا هلې ځلې څنګه څېړي چې په یو وخت کې ماسکو او امریکا دې دپاره ته په تلاش کې طالبان راولیسول، آیا دغه د دې دار ډول هلې ځلې به د افغانستان لپاره څومره پایده ولري؟ آیا دا په ټکر کې نور هم واقع نه شي؟
زما عقیده دا ده چې امریکا په افغانستان په جنگ کې اخته ده او امریکایان د سولې دپاره هڅې کوي د دې دپاره چې دوی هم د دې جنگ نه متضرر کېږي او هڅې هم واقعي ډول د سولې دپاره دي چې په افغانستان کې سوله او امن راشي. او دا چې مثلا روسان موازي تلاشونه شروع کړي دي، په ډېر احتمال سره چې روسان غواړي چې د سولې ابتکار د امریکایانو د لاسه وباسي. که څه هم ما ته دا تلاش ډېر مؤثر نه ښکاري او ما ته داسې نه ښکاري چې دا به لازم نتایج هغسې چې روسانو هدف دی دا به هغو نتایجو ته ورسېږي، لیکن په مجموع کې ټول هغه قوتونه چې په افغانستان کې د اشکالو نه په یو شکل د طالبانو سره رابطه لري او د امریکایانو سره رقابت لري په د نړۍ په مسایلو کې غواړي چې امریکایانو ته درد سر پیدا کړي او په اصطلاح د سولې پروسه هم د مشکل سره مواجه شي او په دې ډول ځانونه مطرح کړي چې که چیرې امریکایان په روسانو باندې بندیزونه لګوي یا په ایران باندې د روسانو په متحد باندې بندیزونه لګوي، نو دوی هم کولای شي چې د امریکایانو لپاره یو درد سر ایجاد کړي. دا به وکولای شي چې درد سر ایجاد کړي، په دې کې شک نشته، لیکن دا یو حقیقت دی چې امریکا په نړۍ کې داسې یو طاقت دی چې هم روسان مجازات کولای شي او هم ایرانیان مجازات کولای شي او هم نور، په هغه صورت کې چې دوی خپل حد او حدود ونه پېژني او د خپلو حدودو نه د باندې پښې کېږي. اوس خبره دا ده چې موږ ته دا اهمیت نه لري چې روس او امریکا یو بل سره څه لري، موږ ته مهمه خبره دا ده چې د افغانستان کې باید سوله راشي او د جنگ مخه ونیول شي، ځکه جنگ د افغانانو نه هره ورځ سلګونو سلګونو ځوانان قرباني اخلي او هیچا ته که انسانان وي روسانو ته او هیچا ته لازمه نه ده چې د افغانستان په مورد کې د خپلو منځو کې رقابت وکړي. زموږ هیله دا ده چې د انسانیت په لحاظ ټول د افغانانو د راتلونکي په باب فکر وکړي او د افغانانو سره مرسته وکړي چې څلوېښتو کلو جنګونو نه وروسته په افغانستان کې مینې بندې شي او جنګ ختم شي او افغانان د ژوند څښتنان شي. دا زموږ د ټولو نه هیله ده او دا زموږ خواهش.
یو څو ورځې مخکې د امریکا یو ډیپلومات روبین ویلي و چې امریکا د روسیې او چین او ایران له مشارکت پرته په افغانستان کې سوله نشي راوستلی او د تروریزم په خلاف روانه جګړه نشي ګټلی. هغه دا هم ویلي و چې د امریکا په خپله سرسي کې یوازې پاکستان او هند ته ګډون ورکړی و، په داسې حال کې چې روسیا، چین او ایران نادیده نیول شوي دي. دغه ډیپلومات دا ویلي دي چې تر هغه وخته سوله نشي راتلی چې اجماع د منطقې رامنځته نشي. کچیر امریکا د دوه یوادونو سره په توافق و نه رسیږي، لکه څنګه چې دا جګړه د افغانستان د امریکا او د روسیې د رقابت په اساس و، کچیر دې نتیجې ته سره و نه رسیږي، آیا په افغانستان کې به د سولې امکانات شته؟
په دې باب باید عرض وکړم چې موږ نه یوازې بین المللي اجماع ته ضرورت لرو، بلکې ملي اجماع ته هم ضرورت لرو. اول تر هر څه لومړی د افغانستان د سولې د تعمین دپاره او د جنګ د مخنیوي دپاره په افغانستان کې ملي اجماع پکار ده. ملي اجماع په دې معنا چې په افغانستان کې ټول شامل قوتونه او برخې دولت او دولت نه د باندې ټول باید په هېواد کې د جنګ د قطع کېدو، د جنګ د ختمېدو او پای ته رسېدو او د سولې او امن د منځته راتلو دپاره باید ټول په یوه زړه او په یوه لاس کار وکړي. افغانان اصلي عامل دی په افغانستان کې د جنګ انول لاس دی. بناءً تر هر څه لومړی د ثبات د منځته راتګ او سولې د تعمین دپاره باید افغانان هم نظر شي او متحد شي او په دې اجماع ورسېږي چې ټول متحدانه د جنګ په وړاندې د سولې او امن نه او د پرمختګ او د افغانستان د راتلونکي نه دفاع وکړي. یو دویمه خبره د بین المللي قوتونو او د سیمې د هېوادونو او د سیمې نه د باندې د نورو هېوادونو شرکت دی د افغانستان په مسایلو کې. په دې کې شک نشته چې خارجي عوامل، خارجي هېوادونه هم د افغانستان په سوله او امن کې نقش لري، د افغانستان نقش لري، او دا دلیل دا دی چې دا بېثباتي هم د خارجي هېوادونو په واسطه باندې په افغانستان کې تحمیل شوي. بناءً خارجي هېوادونو نقش هم د نظره نه شو غورځولی. ولې په دې کې شک نشته چې بین المللي اجماع، سیمه ییزه اجماع د افغانستان د سولې لپاره ضروري ده، او دا باید هم امریکایان په نظر کې ونیسي او هم باید روسان په نظر کې ونیسي. خو رقابت په دې برخه کې باید هیر، او ټول باید د یوه زړه د افغانستان د ولس د راتلونکي او خوشبختۍ په باب فکر وکړي، او د افغانستان ولس باندې باید رحم وکړي، او نور باید خپل شوینیستي او عظمت طلبانه اهداف هیر کړي. په افغانستان کې باید دا اهداف تعقیب نه کړي، بلکې باید د انسانیت له مخې او انسانیت ته د احترام له مخې او د افغانستان خلکو د حقوقو او ازادیو ته د درناوي له مخې باید د افغانستان د سولې د پروسې سره مرسته وکړي، او په دې مورد کې سیمه ییزه ملي او بین المللي اجماع باید رامنځته.
د پاکستان رول تاسو څنګه څېړئ په دغه د سولې په پروسه کې، په داسې حال کې چې دغه هېواد غواړي د دې ترابري لاندې طالبان په دغه غونډو کې ګډون وکړي، آیا که چیرې پاکستان ته برخه ورنه کول سي په دغه کې دوی به بیا هم داسې خنډونه رامنځته نه کړي چې هغه دغه د سولې خبرې لکه پخوا چې ګډې وډې کړي دي بیا هم ګډې وډې کړي او طالبان جنګ ته تشویق کړي؟
زما عقیده د پاکستان په باب دا ده، د پاکستان د بقا او پایښت اساس بنیادګرایي ده، او پاکستان په دې باور دی چې باید د تروریستانو د بنیادګرو مختلفې ډلې باید ولري. طالبان یوازینۍ ډله، یوازینۍ ترهګر ډله نه ده چې په پاکستان کې سر راپورته کړی دی. پاکستان کې په سلګونو ډلې موجودې، او خپله د پاکستان جامعه د پاکستان د موجودیت نه را په دې خوا په دې باندې دومره سرمایه ګذاري شوې ده، دومره کار ورباندې شوی دی چې ټوله جامعه یې، تقریبا ټوله جامعه یې افراطي او بنیادګره ده، او بالقوه ترهګر دي او تروریستان. بناءً په ډېره اسانۍ سره مختلف ګروپونه نور را پیدا کولی شي، نور را پاڅولی شي، نور تحریک کولی شي، او نور سازماندهي کولی شي. په د یو کال په جریان کې لسګونه ډلې، مصالحې ډلې پاکستان میدان ته راایستلی شي. اوس خبره دا ده چې موږ د پاکستان نه دا توقع نه لرو چې پاکستان د سولې سره مرسته وکړي. زه باور لرم چې هېڅکله به هم مرسته ورسره ونه کړي، خو یو شی بینالمللي جامعې لخوا وعدار شي چې په افغانستان کې د مداخلې نه لاس واخلي او مجبور شي چې نور په افغانستان کې مداخله ونه کړي. دوی به هېڅکله د دې تلاش نه لاس وانخلي چې طالبان تر اخره پورې تر فشار لاندې ونیسي او تر اخره پورې په افغانستان کې وجنګوي. دا تاسو دا د آخر کې د اشرفي د خبرو نه هم واورېدل چې د سمیع الحق د مرګ په مناسبت کولې چې وویل چې په افغانستان کې به جهاد لا تیز شي او لا به زیات شي او لا به پیاوړی شي. دوی په افغانستان کې د جنګ د ختمولو دپاره تر اوسه پورې هېڅ نه دي کړي، ګر چې دوی خبرې کوي وایي د دې دپاره چې پخواني او غربي متحدین تر اخره پورې متحدین وساتي او په همدغه اتحاد کې همدغو متحدینو ته ضربه ورکړي. پاکستان یو شیطان دی او یو ابلیس دی. تل غواړي خپل دوست او دښمن د دوست په لباس متضرع او دی د دې ضرر نه ځان دپاره ګټه وکړي. زما دا عقیده ده چې پاکستان به هېڅکله د خپلو ورانکارو تلاشونو نه لاس وانخلي. ولې زموږ هیله دا ده چې امریکا او د هغې لویدیځ متحدین باید په دغسې لکه په ایران باندې چې بندیزونه لګولي دي مرحله په مرحله په د پاکستان په دولت باندې هم بندیزونه تشدید کړي او هغه څوک چې د پاکستان سره مرسته کوي لکه سعودي عربستان هغوی باندې هم د دغو مرستو له امله بندیزونه ولګوي. په هغه صورت کې پاکستان هېڅ شی نشي کولی. پاکستان به بلاس او خوشي. پاکستان د پردیو په مرسته باندې ترورستان روزي او ترورستانو ته ترورستان اکمالوي، لوجستیکي اکمالات ورته کوي او وسلې ورکوي او معاشونه ورکوي. ټول هر څه یې د پاکستان او پلانونه ورته جوړوي د حملو او کار ورسره کوي. افراد ورسره دي، نظامیان ورسره دي، افسران ورسره دي. د غزنی جنګ د دې شاهد دی چې هلته د پاکستاني افسران وژل شوي وو او هلته یې موږ په ټوله دنیا یې ویډیوګانې ولیدې چې مثلا په ویډیوګانو کې جنازې کولې د خپلو افسرانو او د طالبانو ټول زخمیان دوی هلته تداوي کوي. دا ټول صریحه خبره ده، لیکن پاکستان شرم نه لري. د دې ټولو په صورت کې د پاکستان دغه بې شرمیو ته فقط په جدي قیوداتو او جدي تعذیراتو باندې باید نړۍ ځواب ورکړي. پاکستان نړۍ ته د نړۍ نظم ته او نړیوالو اصولو ته هېڅ ډول احترام نه لري، ځکه چې دا یو تروریستي هېواد او تروریستان هېڅ ډول اصولو ته احترام نه لري.
همدارنګه تاسو د پاکستان داخلي مسایل ته مې اشاره وکړله، د پاکستان سیاسي حالات تاسو په کوم نظر ګوري چې د دغه هیواد د مذهبي جنجالونه چې اوس په دغه هیواد کې د مولانا سمیع الحق د وژلو وروسته راپیدا سوي دي، دا به کوم لوري ته ولاړ سي او څومره د افغانستان پر حالاتو به دا تاثیر ولري؟ محترم اشناسي،
پښتانه متل کې وایي چې مار نیون ته د مار له لاس وژل کی، او بل مثال دی وایي چې چاه کنده چاه. دوی داسې فکر کوي چې دوی د تروریزم مار روزلی دی او دا به بل څوک چیچي، خو همدغه مار به پاکستان هم چیچي. او بل مثال دی وایي چې کوک بار تر منزله نه رسي، پاکستان کوک بار تړلی دی او دوی داسې فکر کوي چې تر قیامته به دا کوک بار همدغه سي. په داسې حال کې چې دا تر منزله نه رسېږي او چې کوم ځای کې وي دا بار به لویږي. بناً پاکستان یو کوک بار دی او بالاخره به د غلطو سیاستونو، د نادرستو ضد انساني سیاستونو، تروریستي سیاستونو، وحشیانه سیاستونو قرباني کېږي، به پاکستان به له منځه ځي. او زه په دې باور یم چې که دغه سیاستونو پاکستان تر اخره پورې ادامه ورکړي، دا پاکستان به ټوکړې ټوکړې شي، ټوټه ټوټه به شي او گناه به یې، مسئولیت به یې د پاکستاني خونخوارو نظامیګرانو په غاړه وي. پاکستاني نظامیګران په خپله اجیر قاتلین دي. ته ګوره داوس په یمن کې پاکستاني نظامیان جنګېږي. د دغه جنګ قومانده دی راحل شریف په غاړه ده. اول ده یمنیان وژل کېږي، زرګونو زرګونو په لکونو یمنیان پاکستاني قومندان تر قومندې لاندې وژل کېږي. همدا ضیاء الحق چې په حقیقت کې د بنیادګر پاکستان د بنیادګرو پلار دی، دغه فلسطینیانو پر ضد باندې د اردن پاچا د سعودي عربستان د پاچا په منځګړتوب باندې دغه ته وغوښت، اردن ته وغوښت، او په اردن کې د فلسطین د ازادي بخښونکي جنبش ملاتړي په یوه هفته کې په زرګونو کسانو وژل، لس دولس زره نفر فلسطینیان د یوې هفتې په جریان کې د اسرائیلو په ملاتړ همدغه ضیاء الحق وژل. دې مسلمانۍ خبرې کوي، اصلا پاکستاني جنرالان اسلام ته هېڅ ډول اعتنان نه لري، هغوی قطعا مسلمان نه دي. تاسو به لیدلي وي کله کله دوی په جنازو کې دوی باندې نه پوهېږي چې څنګه لاس نیول کېږي په جنازه، او څنګه جنازه کېږي په لمانځه کې په لمانځه باندې نه پوهېږي چې لمونځ څنګه کېږي. لمونځ نه دی زده د اکثرو پاکستاني نظامیانو، لمونځ نه دی زده، ولې د لمونځ نه د دین نه څه استفاده کوي؟ په هغې باندې تجارت کوي، تجارت ورباندې درګرد روان دی. همدا اشرفي دا یو شرابخور دی، او د دې شرابخوري ټول پاکستان شاهد دی چې دا یو شرابخور دی، لکن د پاکستان د علماو د شورا مشر دی. نو خبره دا ده چې پاکستان په داخل کې پاکستان ځان ته خپله بم ایښی دی. دا بنیادګرایي په حقیقت کې خپله یو بم دی چې یو وخت به پاکستان ټوکرې ټوکرې کوي، ټوټه ټوکرې کوي به یې. منتها دا د وخت مسله ده، د وخت خبره ده چې وخت به دا مسله حل کړي، او دا به ثابته کړي چې پاکستان د بنیادګرایۍ د لاسه ټوټه ټوټه شو او برباد شو. هغه څه لکه چې غوښتل یې نور برباد کړي، بالاخره یې دغه خپلې غاړې ته ور ولوېد، خپله برباد شو، خپله له منځه لاړ. نو هیله دا ده چې مونږ پاکستان افغانان غواړي چې پاکستان سره دوستانه روابط ولري او ښه اړیکې ورسره ولري، د ګاونډیتوب اړیکې ورسره ولري، سوله او امن ژوند ورسره وکړي، او تجارت ورسره ولري، او شریکي ګټې سره ولري، او شریک ژوند سره وکړي، د ګاونډیتوب ژوند وکړي په سوله کې او په امن کې. لکن متاسفانه چې دغسې رژیمونه چې هغه د خلکو د سرنوشت او د خلکو د آیندې د خلکو د راتلونکي پروا نه لري، د دغسې رژیمونو له لاسه وارونو وارونو خپلو هېوادونو او نورو هېوادونو اور اخیستی دی. نو هیله دا ده چې پاکستان خلک بیدار شي، او د دغو خونخورو نظامیګرانو د خونینو پنجونو ځانونه خلاص، او خپل سرنوشت خپله وکاتي، او د خپلو مسلمانو رونو افغانانو سره نورمال دوستانه روابط وساتي، او دا کرکه او نفرت چې ترورستانو بنیادګرو او پاکستاني خونخوارو واکمنانو پیدا کړي ده په خپلو اعمالو سره، چې دا کرکه او نفرت له منځه لاړ شي، او دوه هېوادونه د دوو دوستو هېوادونو د دوو مسلمانو هېوادونو په حیث ګډ ژوند وکړي، او د نورو دپاره باید نمونه شي. زموږ اراده د پاکستان د خلکو سره د دوستۍ اراده ده، لکن متاسفانه چې پاکستاني واکمنان تل خپل خلک او خپل هېواد توجیه ښکار کړی دی، او نورو ته تاکني، او دوی خپله به بالاخره په تار کې ولیدل شي چې دوی خپله په تار کې واقع دي. دا زما عرض.
مننه. په افغانستان کې پارلماني ټاکنې ترسره سولې، دا ځل هم د پخوا په شان زورمندانو او د پیسو خاوندانو د زور او پیسو په زور سره بیا هم درغلي وکړلې، او خپل کاندیدان یې ممکن د زور د لارې یا د پیسو د لارې بیا د درغلي په واسطه پارلمان ته لاره پیدا کړي. همدارنګه په څنګ کې نور هم داسې مترکي خلکو ځانونه کاندید کړي وه چې هغوی هم پر دغه انتخاباتو باندې پر ټولو دا باندې نیوکې درلودلې او لري. تاسو د نظره د دغه انتخاباتو پایلې په مجموع کې تاسو څنګه څېړئ؟
محترم مشنا صاحب، باید عرض وکړم چې انتخابات دیموکراسی یا ولسواکی تر ټولو مهم اصل او یو ډیر کمزور او ناقص انتخابی حکومت یو غیر انتخابی حکومت نه ولو هر څومره ادعا ولري او هر څومره پرتم تراکم او هر څومره د وطن پرستی او انسان دوستی ډبرې پر سینه باندې مات تر هغې بهتر دی. په داسې یو رژیم چې هغه په خپل سر یا د سرنیزې په سر منځ ته راغلی وي او د ټاکنو په نتیجه کې نه وي منځ ته راغلی، د خلکو په اراده نه وي منځ ته راغلی، یا په ضعیفه اراده یا په لویه کچه، تر هغې تر خپل سره حکومتو تر مستبدو حکومتو یو ضعیف او کمزورې ټاکل شوی حکومت ولو په ضعیفو ټاکنو ولو په تقلبي ټاکنو کې منځ ته راغلی وي تر هغو زر واره بهتر دی. موږ دا اوس وینو په افغانستان کې د دې ټاکنو او په نتیجه کې ضعیف حکومتونه منځ ته راغلي دي، په دې کې هېڅ شک نشته، ځکه چې ټاکنې ضعیفې وې او په ټاکنو کې تقلب، جعلکاری او مداخله زیاته وه. همدا دلیل و چې ضعیف حکومتونه منځ ته راغلل. لاکن همدغو حکومتونو په دوران کې موږ د بیان ازادي لرو، موږ د احزابو ازادي لرو، موږ د مطبوعاتو ازادي لرو، موږ د تعلیم او تحصیل او د رشتو د انتخاب ازادي لرو، حتی موږ د حکومت د انتخاب ازادي لرو. او هغه څوک چې ډېرې لوړې ادعاګانې لري د هغوی په وختونو کې ځان د داود خان د وخت نه همداسې اول داود خان ځان ډېر مترقي سړی باله او په اصطلاح د وطن د ترقۍ او خلکو د خوشبختۍ دغې لافې وهلې، امکان لري تر ډېره پورې به حقه هم وي، لاکن هلته دا ازادۍ چې ننی افغانستان لري په دغو ضعیفو حکومتو کې په دې خرابو ټاکنو په نتیجه کې چې حکومتونه منځته راځي دغه ازادۍ په د داود خان په وخت کې نه وي. د هغې نه وروسته چې هر څومره حکومتونه راغلي دي هېچا ته یې د یوې خبرې د ازادې خبرې حق نه و، سانسور او قیودات او د بیان ازادي په ډېر خشن ډول باندې محکومه وه. د طالبانو تر اخرینې ورځ د طالبي قرون وسطایي حاکمیت تر ړنګېدو پورې همدغه حال و چې چا یوه خبره نه شو کولی. طالبانو په وخت کې د لمونځ هم د طالب بې ارادې نه شو کولی، او که کړی دی وای بیا یې درباندې کولو، دویم وار یې هم درباندې کولو، په خپله اراده یې هم درباندې کولو، ګیره دې په خپله خوښه نه شو پرېښودی، د طالب په خوښه دې باید ګیره پرېښې وای، کالي دې په خپله خوښه نه شو اغوستی، د طالب په خوښه دې باید کالي اغوستی. څنګه موږ کولای شو چې یو انتخابي حکومت د طالبي حکومت سره یا د هغې نه د جهادینو د حکومت سره یا د هغې نه مخکې حکومتونو سره موږ مقایسه کړو؟ په هېڅ ډول. متاسفانه موږ په یو وخت کې ډیموکراسي درلوده د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې یو څو کاله ډیموکراسي د ډیموکراسۍ لسیزه چې ورته وایي موږ ډیموکراسي درلوده، لیکن هغه ډیموکراسي د همدغو چپو همدغو ښي اړخو افراطینو به هغې ډیموکراسۍ ته هم قلابي ورته وویل چې دا قلابي ډیموکراسي ده، چې دا دروغجنه ډیموکراسي ده. د هغې ډیموکراسۍ په قدر باندې پوه نه شو، د هغې ډیموکراسۍ پر ضد هم توصیه کولې، د هغې ډیموکراسۍ پر ضد هم بالاخره هغه مو له منځه ویوړه او یو دیکتاتوري نظام منځته راغی چې هر څه یې فقط یوه حس ته وقف کړل او ځان یې مدام العمر دپاره د یوې افتضاحامیزې لویې جرګې په نتیجه کې مدام العمر دپاره ځان رئیس جمهور کړ. محمد داود خان زما هدف او انتخابي پارلمان یې له منځه ویوړ، انتخابي حکومت یې له منځه ویوړ، قانون اساسي یې له منځه ویوړ، حق یې له منځه ویوړ، لیکن زموږ دپاره هماغه قهرمان دی. او هغې نه وروسته هم چا چې هېڅکله چا ته د انتخاب حق ورنه کړ، چا چې هېڅکله چا ته د سیاسي فعالیت حق ورنه کړ، هغوی ځانونه تر اوسه پورې قهرمانان بولي او موږ هغوی ته قهرمانان وایو. په داسې حال کې چې هغوی د انسانانو د حقوقو او ازادیو پیمالونکي وو. ټول دا د ډیموکراسۍ او ټاکنو والاو تقلبي ثمره ده چې نن موږ آزاد هر څه ویلی شو. حتی دومره ازادي موجوده ده چې د دې ازادیو نه ځینې کسان چې د ازادۍ په مفهوم باندې نه پوهېږي د هغې نه سو استفاده کوي، کنځلې کوي، بدرد وایي او تهمتونه لګوي او غیر مسؤولانه څرګندونې کوي. لاکن د بیان د ازادۍ په احترام باندې حتی غیر قانوني اعمال نه مجازات کېږي، د دې دپاره چې د بیان ازادي قوام عمومي او ثبات عمومي استحکام عمومي او ژوره شي، ریښې وځغلوي په ټولنه کې او د بیان ازادي خلک درک کړي. زما هدف دا دی چې ټاکنې په دغو ټاکنو کې هم هېڅ شک نشته چې مداخله به پکې وي، تقلب به پکې وي. ګوره زه هر وخت دغه مثال وایم چې په افغانستان کې دیموکراسي دا یوه اجتماعي سیاسي پدیده ده او هر اجتماعي پدیده باید په یو معینه مرحله کې باید وده وکړي، باید نمو وکړي، رشد وکړي. د دیموکراسۍ کوچنی د دیموکراسۍ ماشوم هم لویږي، ورځ په ورځ لویږي، قوام اخلي او غښتلی کېږي او تګ زده کوي، په پښو ودرېږي اوس او تګ زده کوي، په دې تخت کې لویږي. دا لویدل همدغه دا ده چې په انتخاباتو کې مداخله کېږي. انتخابات څوک د مداخلې نه نشي ساتلی. همدا دغه دی چې انتخابات تکنی کېږي په داسې حال کې چې انتخابات باید سالم باید مخته لاړ شي. خو دا د دیموکراسۍ ضعف دی. دیموکراسۍ لا ماشومه ده او موږ روشنفکران په یو څه پوه خلک د افغانستان او منورین باید د دغې دیموکراسۍ د ودې سره مرسته وکړي. خلک باید انتخاباتو ته وهڅوي چې په انتخاباتو کې شرکت وکړي. هر څومره چې د خلکو شرکت په انتخاباتو کې پراخ وي او هر څومره چې خلک په انتخاباتو کې آګاهانه شرکت وکړي هغومره حاکمیت مشروع دی. د افغانستان حکومتونه د انتخاباتو نه مشروعیت اخلي، د خلکو د ګډون نه مشروعیت اخلي. زما عقیده دا ده چې په دغو انتخاباتو کې څه موده دمخه تېر شول او تر اوسه پورې لا نتایج نه دي معلوم، زما عقیده دا ده چې د خلکو پراخ ګډون د دې معنی لري چې خلک نسبت پخوا ته ډېر بیدار شوي. دې باوجود چې تهدیدونه موجود وو، دې باوجود دې سراسره چې خلک پوهېدل چې جنګ سالاران شته، خلک پوهېدل چې غیر مسؤول وسلوال شته، خلک پوهېدل چې د ثروت د ناروا ثروتونو خواندان شته، غلط شته او جنایتکاران شته چې په دغه کې مداخله کولی شي، د انتخاباتو په پروسه کې مداخله کولی شي. د باوجود چې خلک پوهېدل چې د دوی په رایو باندې امکان لري چې بازي وشي، د باوجود راووتل خلک. دې ته وایي د خلکو لویي، دې ته وایي د خلکو عظمت، دې ته وایي د خلکو سړیتوب او غیرت او همت، د خلکو همت دې ته وایي چې د باوجود انتخاباتو ته راووتل او په انتخاباتو کې ګډون وکړ. زه د هغو روشنفکرانو په هکله زه افسوس کوم چې انتخابات تحریموي یا انتخاباتو ته بد وایي. دوی د دې په عوض چې انتخاباتو ته بد وایي باید انتخاباتو ته خلک وهڅوي. انتخابات چې هر شی وي دا د دیموکراسۍ اولین اصل دی، دا د ولسواکۍ اولین اصل دی. که ولسواکۍ ته احترام لري، که ازادۍ ته احترام لري، که حقوقو ته د انسان حقوقو ته احترام لري، باید دوی په دې کښې دوی نه تنها خلک باید د انتخاباتو نه منې نه کړي، بلکې خلک باید انتخاباتو ته تشویق کړي، خلک باید بیدار کړي، خلک باید په مهمو مسایلو باندې خبر کړي او خلک مهمو مسایلو ته متوجه کړي چې هغه د حکومت نه په آینده کې یعنی پا اساس باندی حکومت انتخاب کی خپل نمائندگان انتخاب کی او دی نمائندگان لاری حکومت انتخاب کی او داسی نمائندگان انتخاب کی چی وکولای شی چی دو دو هیلو مطابق دی حکومت دی اجراعات و نظارت وکی او حکومت دی وو گماری چی باید دی خلق و هیلی سر تورسی
دیر منن همدارنگ دی ولس مشری دی تاکونو دی پارا ډول ډول ائتلافونه جوړ سوي دي چې د سمت شمال ائتلاف داسې ادا کړی وه چې بې له موږ څخه دا ټاکنې په آینده کې بل څوک نسي وړلی په داسې حال کې چې دوی دا ائتلاف هم د پاشل کېدو په حالات کې دی چې نورالحق هادي هم استعفا ورکړه تاسو د دغه ډول ائتلافونه او داسې اداګانې او د راتلونکي ولسمشري ټاکونکي ته په کم نظر ګوري
یہ شمال اطلاف کچیری یا ملی نو میں ورتی فرے کدا واقعا ملی وائے یا دا اطلاف محکم او ٹنگ رات لو لیکن متاسفانا چی دا اطلاف نہ ملی دے او نہ بزرگ او نہ لوی دے دا اطلاف حقیقت کی ٹوٹے ٹوٹے دے او دا اطلاف نہ دے ذکر چی دی اطلاف وہ اصطلاح دی اطلاف ہر ٹوٹا معین معین محدود شخصی او دلیز په اصطلاح گٹی سادی اخبلو ڈلو گٹی سادی اخبلو اخبلو بانگونو گٹی سادی او اخبل شخصی گٹی سادی بناءً داسی ائتلافونه دوام نشی راوړای او داسی ائتلافونه لمینځ ځي دا د موږکو لښکر دی چې یو وخت کې ستاسو ډېر وخت ونه نیسم محترم اشنا صاحب چې یو وخت کې ویل چې کیسه چې موږ کو لښکر جوړ کړي چې دا شوار او ورځ راځي موږ خوري دا چې غلی ناست وي او ناڅاپه په موږ باندې حمله وکړي چې دا خوځېږي او موږ یې حرکت احساس کړو داسې لازمه ده چې دې ته یو چیشی ور واچو یو زنګ ور واچو چې دا خوځېږي او دا زنګ او حرکت راځي او موږ خبرېږو د دې غږ اورو بلاخره چې دې باندې ټولو اتفاق وکړ چې سمه ده دا کار به وکړو لیکن بالاخره دا پښتنه راپورته شوه چې څوک دا کار کوي بیا هېڅوک دې ته حاضر نه شول چې دا کار یې کړی وای او د پیشو غاړې به یې زنګ ور اچولی وای نو خبره دا ده چې دا هماغه د موږکو ائتلاف دی او دا ائتلاف پیشو د پیشو غاړې ته زنګ نه شي ور اچولی او خپل هدف ته نه رسېږي او دا د لفظنان او زمونږ خلک کزه تاسو ته بد ښکار نه شم ډېر زمونږ خلک په فیسبوکونو کې دزمارانو ورته وایي د دزمارانو اتحاد دی او دا بقا نه لري او ډېر دوام نشي راوړی له منځه ځي او که تاسو په یاد وي یا تېرو انتخاباتو کې هم د شمال اتحاد تر ټولو عمده مشر عطا نور ویل چې دلته به په دې کابل کې به د وینو لښتي جاري شي کچیرې د ده مورد نظر نفر رئیس جمهور نشي ویلي وو چې زه دغه ارګ په زور نیسم او دا خبرې هم کولې چې زه به په ارګ باندې خوبونه حرام کړم لیکن نه یې خوبونه په ارګ باندې حرام کړل نه یې ارګ په زور ونیو او نه په کابل کې د وینو لښتي وبهېدل نو دا د غدي لافې وهي او دا خلک دا ځکه ما وویل چې ځکه دا ائتلاف نتیجه نه لري او دا به ټوټې ټوټې شي احادي خو ترې ووتو چې احادي دپاره د شرم ځای دی چې په داسې یو ائتلاف کې شرکت کوه د یو تعلیم یافته سړي په حیث خو په هر صورت دغسې نور کسان هم چې په دې ائتلاف کې دي دا به ټوټه ټوټه شي او هېڅ ډول دوام نشي راوړی او خپلو اهدافو ته نشي رسېدی
همدارنګه په افغانستان کې ملي مترکي ګوندونه او نور قوتونه وجود لري امد د موجودیت احساس ډیر کم دی خلق د دین راضی نه دي چې په ډیرو ملي مسایلو کې دی رول نه لري په دې خاطر سره دادی دغه ائتلاف چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه دغه سې ډلې ټول ورځ په تلویزیونونو دارنګه په مطبوعاتو کې مطرح دي یا غونډې کوي په څنګ کې دا کسان چې هم قوت دي هم خلق په دې باندې اعتبار او اعتماد لري دوی محسوس نه دي د دغه علت ستاسې د نظر څه دی او څنګه کیدای سي چې دوی په یو قوت تبدیل سي او دغه سیاسي خلا چې اوس رامنځته سوې ده دا ډکه کي او دغه کسان چې اوس خلک یې په سیاسي لحاظ خپلو منګولو کې نیولي دي د منګولو نه یې خلاص کړي په دغه اړه ستاسو نظر څنګه
محترم اشنا صاحب جهادي ډلې کپلې دوی حساب معلوم دی دوی دا د څلوېښتو کالو په جریان کې د غنیمتونو نه د جهاد د غنیمتونو نه د غصب نه او د پردیو د پیسو نه د شبکو د استخدام نه دوی ډېرې ګټې پورته کړي دي او اوس په اصطلاح غونډې هم جوړولی شي او د غونډو پیسې هم ورکولی شي او مصارف هم پرې کولی شي او حتی تر هغه ځایه پورې چې ما اورېدلي دي دوی دپاره همغو د دوی ملاتړو هېوادونو جمعي رسنۍ خلاصې کړي دي او تلویزیونونه لري او راډیوګانې لري د هغې له لارې تبلیغات کوي او کار او فعالیت کوي ضمناً دا ډلې خو اوس خو له دې امله چې په اصطلاح روشنفکران کتاب پرت دي او سلګونو ډلو باندې ویشل شوي دي له دې امله میدان شغالي دی او په انتخاباتو کې مثلا په یوه آواز شرکت نه کوي په متحدانه ډول شرکت نه کوي حکومت دوی ته ورپاتې دی دوی په حکومت کې دي او حقیقت کې دا د حکومت ظوف هم د دغو ډلو د ډېر په رنګ حضور نه او دا چې حکومت بې کفایته دی د دغو ډلو په رنګ حضور د دې باعث کېږي چې حکومت په هېڅ ډول مثلا د فوق العاده اقداماتو د سرته رسولو یا مثلا د خدماتو د عرضه کولو توان ونه لري خو دوی په حکومت کې دي او د واک نه او د اقتصادي توان نه چې دوی لري د دولت ځمکې غصب کړي دي خرڅې کړي دي او میلیونران شوي دي او ارګه او برګه لري او کتاب لري او ضد مرمي موټرې لري او بډیګاردان لري او حساب کتاب لري ټول شیان د دې باعث کېږي چې مثلا دوی هر څه وکولی شي او د دې توان لري چې هر څه وکولی شي غونډې وکړي او مصارف دي کړي او ځایونه ونیسي قدرت کې دي په حکومت کې شریک دي لاکن دا نور ټوټه ټوټه دي او دلیل یې دا دی چې دوی مثلا د جامع ضرورت هغسې لکه څنګه چې دی نشي درک کولی او دوی په هماغه زړو بابلالو کې ګیر دي هماغه زړې خبرې دوی دپاره ډېرې مهمې دي او د جامع د نوو واقعیتونو په نوو واقعیتونو باندې د دوی سر نه خلاص هغه زړې بابلال ناکامې بابلالې هغې باندې خلک پوهېږي چې دا بې نتیجې دي او دا ګټه نه لري او دا ازمایل شوي دي او دوی دا شکست خوړلی دی دا ناکام شوي دي هغې پسې څوک نه ځي او دوی په هماغه پورې نښتي دي همدا دلیل دی چې مثلا پخوا هم په ترګنیو کې وو پخوا هم خپلو منځو کې نه وو سره جوړ اوس هم خپلو منځو کې نه دي سره جوړ بنا میدان شغالي دی او میدان همدغو مجاهدینو ته زورمندانو ته او نورو ته پاتې دی تر هغو پورې چې مثلا په افغانستان کې نوی نسل سر راپورته کوي او د دې ټولو په حساب باندې رسېږي او زه فکر کوم چې متاسفانه وزه باید لکه تغییر سره امکان لري په دې ډول ادامه پیدا تر هغو پورې چې نوی نسل د دې زاړه نسل ځایناستی کړي
نو پس تاسو د نظر څنګه کېدای سي چې دغه ملي او مترقي او ډیموکراټي نیوروګانې سره اتحاد وکړي او سره یوځای سي او وکولای سي چې په اوسني ټولو جنجالونو بحرانونو کې خپل رول بازی کړي همدارنګه په انتخاباتو کې د ګډ کاندید ولري او دغه نه ملاتړ وکړي
ما خو عرض وکړي چې اول باید د دغه وطن پرستی احساس باید تقویه شي او د خپل زړه په یوه زما په یوه زما د ډلې په یوه زما د حس په یوه باندې باید زما د وطن مسله مطرح شي زما د ولس مسله باید مطرح او د عام او د عمومي ارمان مسله مطرح شي مثلا عمومي ارمان سوله ده امن دی د افغانستان ترقي ده پیشرفت دی د افغانستان وحدت دی یووالی دی ملي حاکمیت دی دغه مواردو کې باید فکر وکړي او دا دی باب فکر یواز باید پو الفاظو کی او خبرو کی نا بلکی دی عقیده دی مخی باید بی او دیتا باید عقیده ولری مونگ چشی جدا کریو چشی باید مونگ جدا کی زمونگ وطن شریک ده وطن یو تر هر ارزش تر حیز تر استاد تر آرمان تر هر چه وطن لوړ ارزش ده خلق مشریک دی ولس مشریک ده ولس تر هر څه لوړ ارزش ده هر څه چې مونږ غواړو د خپل ولس لپاره یې غواړو او مونږ که یو که نه یو د خپل ولس په منځ کښې یو او په دې ولس په منځ کښې نه یو یعنې که ولس نه یو مونږ نه یو مونږ څوک یو ښه زموږ انسانیت شریک ده مونږ ټول انسانان یو نو څه شي څه شی مو سره بېلوي ولې موږ د انسانیت په خاطر ولې موږ د خپل هېواد په خاطر ولې موږ د خپل ولس په خاطر باندې نه شو سره متحد کېدای دلیل یې دا دی چې زمونږ عقاید دغو ارزښونو ته ضعیف او موږ خپل عقاید نه رهبري کوي نظر یا فکر او اندیشه تفکر د عمل رهنما دی دا چې موږ په عمل کښې بېلېږو څخه بېل یو معنا دا چې زموږ تفکر بېلوونکی دی موږ باید په خپل تفکر کښې تغیر راولو چې مونږ متحدانه عمل ته هدایت که مونږ د اتحاد تفکر ولرو که مونږ د یووالي تفکر ولرو که مونږ د همکارۍ تفکر ولرو که مونږ د متقابل درناوي او احترام تفکر ولرو که مونږ په یو بل باندې د اعتماد تفکر ولرو او که مونږ وطن ته د خدمت تفکر ولرو د واقعي خدمت په هغه صورت کښې مونږ یو ځای کېدای شو مونږ باید یو ځای شو مونږ باید متحد شو ټول ملت زما هدف دی زما هدف یوازې څو ګروپونه نه دي ټول ملت لکه پخوا چې ما وویل چې یوه ملي اجماع باید رامنځته شي مونږ هغومره ستر مشکلات لرو هغومره ستر مشکلات لرو چې یو حزب ولو هر څومره هم زیات جمعیت ولري ولو هر څومره هم زیات غړي ولري قاطع هم یو حزب د دغو مشکلاتو د حل د عهدې نه راوتلی نه شي بناً دا د هېڅ مسله نه ده دا د یو ګروپ مسله نه ده دا د یو د یوې ډلې مسله نه ده دا د زمونږ د ملت مسله ده بناً ټول د ټول ملت د اتحاد دپاره دغه ګروپونه باید فکر وکړي او دا اشخاص او افراد باید فکر وکړي چې څنګه کولای شو چې مونږ خپل نه تنها خپله متحد شو بلکې د خپل اتحاد په بنیاد د خپل اتحاد په بنسټ باندې ټول ملت باید متحد دا په هغه صورت کښې امکان لري چې مونږ ما پخوا هم وویل چې مونږ د خپلې ګذشتې سره د خپلې تېرې سره خدای پماني وکړو او مسؤولانه د خپلې آیندې پر خوا باندې لاړ شو د خپلې راتلونکي پر خوا باندې لاړ شو که مونږ په تېره پورې نښتي وو مونږ به د راتلونکي نه محروم وو که مونږ غواړو چې مونږ د راتلونکي چښتن شو باید د تېرې سره خدای پماني وکړو تېرې دښمنۍ تېر مخالفتونه تېرې کینې تېر خصومتونه باید هېر باید ملي د ملي او وطني احساس پر بنیاد د انساني احساس پر بنیاد باید په خپلو خلکو وطن ترحم وکړو او باید سره متحد تر څو چې د غلو او درمارانو د ډلو مخنیوی وکړو زموږ خلک د غلو او درمارانو د حکومت وړ نه دي زموږ خلک د یوه ښه بهتر او انساني دولت چې خلکو ته خدمات وړاندې کړي او هېواد د خوشبختۍ په لور بوځي د ترقۍ په لور بوځي او زموږ خلک د رفاه او نیکمرغۍ په لور بوځي د داسې یوه حکومت وړ دي زموږ خلک او زموږ روشنفکران باید په دغه جهاد کښې نقش ولوبوي کینې د زړو نه لېرې او دښمنۍ هېرې کړي دوستي ورورۍ همکاري تعاون یو بل ته درناوی او احترام د ګډ کار روحیه باید خپله کړي دا زما رایه
ډېره زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي کارپو ښاغلي حکیم روان ستاسو د ګټورو خبرو ښه نظر او معلومات نه ډېره زیاته مننه تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم
تاسو نه هم مننه کوم محترم اشنا صاحب او د ګرانو اورېدونکو نه هم ډېره زیاته مننه کوم چې زما بې معنۍ او تشې کلمات او جملات دې واورېدل هیله کوم چې زما نه څوک ازرده شوي نه وي زما په خبرو کښې ما خپلې ټولې خبرې زما د هېواد د خلکو په ولس سره د همدردۍ او جوړشوي له امله کړي دي او هېڅوک زما هدف نه و چې زه څوک خفه کړم په خپلو خبرو کښې ټولو ته درناوی کوم او احترام ورته لرم او د ټولو خوشبختي او سرلوړي غواړم خوشحاله اوسئ محترم اشنا صاحب تاسو ته سرلوړي او کامیابي غواړم
ډېره مننه در خدای پامان. هموطنان عزیز، در برنامه ستاره‌های درخشان امشب صحبت داریم با محترم استاد یوسف کوهزاد، هنرمند، نقاش، شاعر، نویسنده و شخصیت بزرگ فرهنگی کشور عزیز ما افغانستان. البته باید بگوییم که استاد کوهزاد چهره بزرگی شناخته شده فرهنگی کشور و نقاش توانای است که آثارشان دائما در داخل و خارج کشور به نمایش گذاشته شده و مورد استقبال گرمی مردم واقع گردیده است. استاد محترم علاوه از هنر نقاشی، شاعری پرتوان، نویسنده، چهره دست بوده که آثارشان در سالهای اخیر به نشر سپرده شده است. استاد هنرمند مردم بوده و هست. در تمام آثارشان بوی وطن، مردم و دوستی به مشاهده رسیده. پس بیایید که از خود کوهزاد صاحب بشنویم که چه قسم این موفقیت‌های بزرگی را به دست آورده که اکنون از امریکا با مادرلین تلفن است. جناب کوهزاد صاحب، با عرض سلام و احترام تشکر از شما که دعوت ما را برای مصاحبه پذیرفتید.
یک جهان سپاس از شما. ما در قدم اول ما گرمترین سلام ها و احترامات خود و تمام هموطنان نجیب و شریف مقیم آسیا می رسانم و از جناب شما و همکاران محترم شما یک جهان سپاس گذار هستم که با ما فرصت دادین تا درباره فعالیت های هنری و ادبی خود صحبت کوتاهی با شما داشته باشم. لیکن شما قبلا درباره معرف های زدید که من برای یک فرد خود برای شما بگویم که من نوشته کردیم که من شبنم تشنلبم در چمنستان هنر چقدر قطره شوم تا که به دریا برسم. هنوز من قطره نشدیم، خدا شاهد است. هنوز قطره شما بچار محبت کردیم در باره من گفت دادیم. من همیشه خدمتکار شما هستم، همیشه خاک پای تمام ملت نجیب افغانستان هستم.
خواهش میکنیم، شما واقعا یک شخصیت بزرگ هستی. شما شکست نفسی میکنی. شخصیت شما بالاتر از آنچه که ما گفتیم هست و همه مردمی که در افغانستان بود از شخصیت بزرگ شما، از فعالیت‌های فرهنگی شما، به طور خاص از نقاشی‌های بسیار مقبول شما آگاهی دارد. بازم تشکر شما، لطف و مهربانی کرد. جناب کوهزاد صاحب، طوری که ما پیشتر گفتیم، شما یکی از شخصیت‌های بزرگی فرهنگی کشور ماستی و کارهای هنری در بخش نقاشی و همچنان شعری و شاعری شما واقعا قابل قدر است. از اینکه یک تعداد جوانان که در این کشورها زندگی می نماید از شخصیت و فعالیت های فرهنگی شما مکمل آگاهی حاصل نماید، اگر بگویید که اول از کجا شروع کردی و چطور شما این موفقیت های بزرگ را در بخش های خصوصا در بخش نقاشی به دست آوردی؟
ما اول از همین شعر شروع می کنم. من هنوز متعلم مکتب نجات بودم، کار امانی شده. من متعلم تقریبا در سنف ده بودم. یک استاد ادبیات داشتیم به نام استاد نجفری خان نباتی که معاون رادیو کابل افغانستان بود و اینا افتخاری می آمدن سنف ده و یازده و دوازده لیسه عالی نجات درس می دادن در ادبیات. یعنی استاد برای بسیار تشویق کرد. ما یکان در شعر میگفتم، خود نوجوانی بود و اینا، متعلم مکتب بودیم، شعر میگفتم. باز اینا بسیار زیاد برای تشویق کردن و بعد شعرهایی که میگفتم اینا افلاح میکردن و در مجله پشونجخ که ماوا ارگان نشراتی خود رادیو کابل بود این چاپ میکردن. ما دیگه منتظر، یک ما منتظر بشیم کنار شعر ما چاپ میشه و پیش خود خودم میپنداندیم که اینا برو ما یک چیز شدیم. این از این خاطر اینمی لطف و محبت اونمو استاد ما بودن که خدا تا جنتا را نصیبش کنه و اونم رو برای بسیار زیاد تشویق کرد در امیر را و ما با زمین شعرترایی به پوشش را گرفتم دیگه آساسا ما گفتن نمیدانم که شعر بود یا چی بود که منتها چیزی که ما تخیل می کردم ما باز اون از اونجا شروع شد از دوره مکتب شروع شد بگویم که در اون دوره در دوره متعلیم مکتب یک استاد خلیل الله خان خلیلی رئیس مستقل بدواد بود که وقت وزارت کلتور ایچ نشده بود تنها ریاست مستقل بدواد بود پالوی بانک ابو تعمیرش بود در اونجا بود با سینا یک دو ماه به نوروز مانده بود اعلان کردن از طریق راجو یک مشاعره را باریه را که هر کس بگه ما جایزه میکنیم و این را دو قسمت کردن یک قسمت برای استادا نفری هایی که مسلکی سن شعرها و یک قسمت دیگه برای جوانا متعلمین مکتب اینا و اینا که اینا جنبه تشویقی داره و بالا چیز داره این شعر بگم ما هم در مکتب همه تا که رفتم این استاد مرخواست که تو هم یه اعلان که شنیدی یا نشنیدی من گفتم شنیدم استاد گفت چرا یک شعر گفتم من نمیدانم چطور یک مشابه تازد و هم بالیه و یه میکن گفت نه فرق نمی کنه که تو فکر کنی که ما جایزه میگنم پوش جایزه نگه همی که از ساعت مکتب یک قصه میگیری همی هم کنان گف از کیانی اونا بگوین که از همی طرف همی مکتب یک شاگرد یاد به شاگرد یک سید دارم این بشایره باز ما همی را قبول کردم رفتم و دفت یک هفته و یک محمد باریه ساختم و بدون از این که از شرم نشان ندادم خود استاده که باز یک چی کنه و یک نشان ندادم امیر خفه چوب باز بردم در ریاست مستقل مطبوعات دارم اونجا تسلیم کردم برشان دادم باز یک ده پانزده روز دیگه اعلان شد که امیر کسایی که سر گرفتن بیاین در ساعت سه بجر در ریاست مستقل مطبوعات ارزیابی شده جایزه توزیع میشه خب من یک قدر هیچ انتظاری چیزا را نداشتم و بازم با تعلیم مکتب دارم یک بایسکلک داشتم در گذرگاه میشیستم و در اونجا باز از چیز مکتب آمدم در این سالون دیدم که سالون لب بالا پرست از نفری ها و اینا و در بالا کل دانشمند ها شیستد استاد ابراهیم خلیل هست آسم شایق هست و استاد خلیلی هست و بسیار کسا نویسنده هست همین شعرها و اینا بسیار زیاد هستند و اونجا رفت قرار شیستون خوش رو شد از استادا و اینا که درجه اول شایق جمال شده بود بر از اونا جایزه دادم از استادا خلاص شد و باز گفت یک چند دقیقه تحویل میکنید در پیاله چای از بخورید بعد از اون باز از جوانا و تشویقی رو شروع میکنید باز از اون جوانا تشویقی شروع کرد قرار شیسته بودمون که اعلان کردن که نام من را گرفتن که درجه اول فلانی در محمد خود گرفته و اینا ما مرده و عرق همه در ترش بیم از شرم اینا بگه رفتم به بسیار مشکلات رفتم در سر ستیز باز من رو یک بستنی دادن و تبریک گفتن همین خود چیز و ساد خلیلی توضیح میکدم چیز جواهر اینا را دست سانه ماش کردم و همین رو گرفتم و آمدم یعنی خلاص اون از اونجا باز اونم بود چی یعنی میان سبب تشویق ما شد در امون دوره که برو خوب است اگر دسته گرفته میتونم در بین جوان ها و متعلمین مکتبی یعنی این خاطرات آیسته تا امروز دکه همه دویز ابرای بحث است و ما با وجودی که مسلکی ما هنرمند هستم چون در ایتالیا تحصیل کردیم ما هنر نقاشی ما مسلکی و اوست است لیکن ما در ادبیات فوق العاده علاقه دارم فوق العاده عشق دارم یعنی رو دامنش ایلا نکردیم و همیشه ما دینمی خودم مصروف ساختیم و تا امروز ما دیگه دینمی که قدم همکار هستم که بعض نشرات اینا و قدر و یک انجمن هم داریم به نام انجمن ادبی سخن که در 15 روز ما یک مجلس داریم در اینجا شخصیت هست چیز هستن شعرات و نویسنده هست اینا یعنی دینمی مصروف خودم ساختیم یعنی روزگار می شدن دوره غربت هست یعنی قصه چیزی باش که شروع شما سوال کردیم ما به شما پرگویی کردم یعنی موضوع یعنی سر یک چیز بود
خواهش می کنیم شما واقعا یک خاطره بسیار جالب را بیان کردی و ما برای شما تبریک میگیم که شما در جوانی حتی تانستی یک جایزه بسیار بزرگ را به دست بیاورید. و بعدن چند شعر شما سرودی، آیا کدام مجموعه از اشعار شما هم چاپ شده؟
شعرهایی که ما گفتیم، چی در کابل گفتیم، چی 8 سال در هند گفتیم و چی تقریبا 10-12 سال که سال 2000 ما امریکا بودیم، ما اینجا سرودیم. والله تقریبا ما براتون بگویم که تمام اشعار ما در اخبار کنده کنده از رای تلویزیون از رای اینا کنده کنده نشر شده، کدش نشر شده. منتها یک کتاب اشعار ما که ما در کابل هم گفته بودم، خود در اونجا مساعد نبود، زندگی بسیار خراب شده بود، بسیار دیگه که اند آمدیم باز ابی از طرف سفارت جمهوری اسلامی افغانستان که آقای مسعود بچه استاد خلیلی بود، سفیر بود در اونجا، اینمی کتاب ما را چاپ کرد به نام گزیده‌های شعر. اینمی را برای ما چاپ کرد، امی اشعاری که ما در هندام گفته بودم و یک سزک اشعاری که دیگه در این وقت چون آرامی بود در افغانستان، یک قسمت اعظمی از اون شعرهای عشقی بود، عاشقانه بود، دور جوانی بود، اینا بود، اینا بود، مازی خودم چیز کردم، بسیار چیز این را که اونا چاپ کردن و در پالوی از علیت اونا را چاپ کردم. یک داستار از اینجا برای من نوشته بود از کاروان آقای کوکدای نوشته کرد که توی یک داستان برای ما نوشته کرد در امریکا روان کرد در اخبار کاروان که من اینجا چاپ کنم. من برایش گفتم که کوکدای صاحب تو خبر داری که من یک وقت بیخی جوان بودم این داستان های عاشقانه و ایچی داره نوشته بکردم، مگر باید دستان سال رسید که من نمیدانم. هیچ قبول نشد، دوباره برای من نوشته کرد که هیچ امکان نداره یک داستان نوشته کنم. باید من یک داستان نوشته کردم و خدا زیبایی را فرید برش نوشته کردم، روان کردم بازو بودم تقریبا به 10 شماره که 10 ماره گرفت نشد شد. دیگه یک کتاب دیگه که من مشاور بودم در رادیو تلویزیون افغانستان به نام جلوه‌های زیبایی در هنر من نوشته کردم، در اونجا بسیار فرصت داشتم، باعث مشاور بودم فرصت داشتم، دیدم که بیا از وقت خود استفاده کنم، باز من یک کتاب نوشته کردم. باز این کتاب از طرف رادیو تلویزیون به چاپ رسید، نوشته های ما و علایده علایده مقالات ما و بعضی اشعاری که کنده کنده اینا گفتیم، عموما تمام از این در اخبارا و اینا چاپ شده. با کمال تاسف 8 سال مدرند همکاری داشتم با مجله و روزنامه خود سفارت، دیگه با دیگه روزنامه و چیز نشرات دیگه بنیاد بود که خود ما در اونجا عضویت داشتیم، یک انجمن ادبی بود که در اونجا چیز میکردیم، مقاله و اینا نوشته میکنم. با کمال تاسف که اکثر از اونا پیش من نیست، در آق مروان کردم 70 کیلو تمام نوشته و کتاب های من از این تا اینجا کلی از بین رفت، درست پکنگ نکرده بودن و از بین رفت. با کمال تاسف تمام آثار ما چیز هست دیگه دیگه شایی نخونده دیگه آثار تا دیرمی خودم محسوس می سازم، دیرمی کارهای چیز که هنیام یک غنیمت هست برای من در سن سال استم که من براتون بگویم که ما در 1931 تولد شدیم، امروز 81 ساله یک آدم هستم. دیگه از یک آدم 81 ساله شما چی انتظار دارید چی گفته به تاره و چی بگویم؟
نه بازم شما جوان هستی، دل شما جوان است، افکار شما جوان است و همچنان فعالیت های شما از جوان است. ما برای شما عمری دراز می خواهیم، خداوند شما را همیشه زنده داشته باشه تا برای تنان خود دهی راستا خدمتی را مثل که انجام دادی بازم انجام دادی. شما بیشتر گفتی که اصل رشته ما نقاشی است، اگر در مورد امی رشته خود هم صحبت کنی که این رشته را از کجا شروع کردی؟ این بسیار یک رشته بسیار بزرگ است.
تشکر. این رشته را بعد مکتب شروع کردم از خاطر از اینکه به یک درش علاقه همکاری داشتم که روزنامه یعنی است که اگر کارتون اینا می کسیدم، باز یک وقتی که خدا محصرت کنه که هم استاد مکتب ما شد دکتر علیامت خان پوپل مدیر مکتب نجات شد، باز یک کورس نقاشی چند نفر از رفیقای شاگردای مکتب نجات که چیز داشتن علاقه داشتن و چیز به نقاشی اینا، یک روز بعد از وقتی که درسی شروع کرد کفتی چی رو روی نبوریم تحت نظر استاد رساب ما کفتی زلاخان وفاد بود، خدا مسترد کنه اونا وفاد کردن. این بدون از اون که من شروع کردم نقاشی و اینا رو شروع کردم، باز وقت بسیار زیاد پیش که من برام از دوری عسکری رفتم، سردار محمد داود خان من در پیش خود خواست که من یونیفرم عسکری رو تغییر میدم. این امیره من براتان بگویم که بزرگترین کاری که من در زندگی در نقاشی کردیم بزرگترین خاطره و یعنی و بزرگترین خدمت است که من یعنی رو کردیم. من دو سال در اتاق سردار کریم جان سراج برای من میز باندن، چوکی باندن، علایده در میز من که کار میکردم برقاب تیر کردن چی کردن و سامان وسط. من دو سال کار کردم 1300 اثر با همین یونیفرم عسکری را از پیاده گرفتن تا دگر جنرال. این را تغییر داد سردار محمد داود خان چیدن، چرا پیشترها یک یونیفرم بود سوای منصبا کمربند ساره داشت و کمجد زمستان و بهار و اینا بیخی دمی درمی ها و نمتون اینا پوشیده بودن، یکرشان و کلی بسته بود. این را به کلی تغییر داد و بهار دگر نباد گرفت، تابستان دگر نباد، خزان دگر، زمستان دگر، بیخی این را تغییر داد و این را از روی چیزای نمونه های ترکی و آلمانی تغییر دادم و من این کار خدمت کردم و دمو دوره دو سال عسکری خود و اونا هم بسیار محبت کردن، رد کردن. من در دوره که در حالی که یک عسکر بسیار ساده بودم، برای من 8000 افغانی روز آخری که من ترخی شدم برای من سردار محمد داود خان این را چیز کرد بخشید. و دیگه ای که تلفون کرد به وزارت موارد و دکتر صاحب علی احمد خان پوپل و وزیر موارد بود و تلفون کرد که بچه را شما به دوترین فرصت به ایتالیا روان کنین که خدمت بزرگی به اردوی افغانستان کرده و شما چیز کنید روان کنین برای تحصیلات عالی. امو بود که دکتر صاحب علی احمد خان بچون هم شاگردش بودم، هم در تاریخ و ترجمه وزارت موارد کار میکردم، فوری مرحبات و مراحل تر شد. باز برستم ایتالیا 6 سال در اونجا باز ما تحصیلات چیز کردم، امین نقاشی را چه کردم، باز آمدم دیگه نماشیان باز در پس در وزارت معارف آمدم. باز در وزارت معارف دیست احساس ضرورت کردن، دکتر محمود حبیبی وزیر اطلاعات و کلتور بود مرا تبدیل کرد خواست به وزارت کلتور. اونمو بود که 31 سال و در وزارت کلتور کار کردیم که روز 1992 ما افغانستان به نظر به مشکلات تق دادم و به هند آمدم. دیگه ما نمایشات در کابل دادیم، در کشورهای خارج دادیم و در این 12 سالی که ما در اینجا آمدم به اینجا ما کار کردم. ما نمایش در سان فرانسیسکو داردیم، در این قسمت شمال کالیفرنیا نمایش دادیم، کلش ها مناظر افغانستان، کلش ها آثار تاریخی افغانستان، کلش ها افتخارات تاریخی و معنوی افغانستان بودن. هیچ وقت ما آثار خارجی را کافی نکرده، کلش افغانستان چون با من چون خاطرات از اون مملکت دارم، اون مملکت هیچ وقت فراموش کرده نمیتانم. من همیشه خدمتگار اونم اون مملکت هستم، ما عاشق اونم اون مملکت هسته و عاشق تمام مردم اونم اون مملکت، مردم غریب و گرسنه‌ش عاشقشان هستم. یعنی از این خاطر من یعنی اینجا بیکار نشسته، من این کار کردم بگه آره چین ناتوان شده نقاشی کردم، نمیتانم از خاطر از اینکه بسیار مراحل داره، کاغذ شوش کردن داره، با تخته و با ترتیبات داره، با رنگ داره، با زمین رنگ ها یک بوی خاص داره که اگان و خصاصیت بکنه سر من. از این خود با کمال تأسف شد نمیتانم دیگه باید برمید شعر شاعری و اینا خود مصروف داشتیم، تنها خود مصروف میتازم بان که از این تنهایی و اینا بیرون برایم. یعنی قصه من یعنی تو چی داشت
واکن استاد محترم شما دیارسام بسیار خدمات بزرگ و ارزنده ای را انجام دادی، واکن خدمات شما قابل قدر است. در هر قسمت هم در ایسایی که به اردو خدمت کردی، هم به ایسایی که احساس افغانی داشتی و برای افغانا خدمت کردی، واقعا قابل قدر است. آیا آثار شما که به نمایش گذاشتی جایزه هم برده؟
جایزه که از مطبوعات گرفتیم، از اطلاعیا گرفتیم، جایزه اینا را گرفتیم که نمایش دادیم در اونجا، و در حالی که متعلم بودم، مدر اطلاعیا محصل بودم، در اکادمی بودم، باز اونجا من نمایشات در مؤسسه شرق شناسی اطلاعیا یک نمایش دادم، باز اونجا از طرف مؤسسه شرق شناسی اطلاعیا برای من یک مدال در سینما زدن. اینا این چیزا برای من دادن که من هیچ وقت فراموش نمی کنم، و اونا محبت کردن. من اوز محفل بودم، لیکن همچنین برای تشویق ما بسیار یک نقش بزرگ بود و من بسیار زیاد تحریک کرد، تشویق کرد که من در این رشته زیادتر توجه کنم، زیادتر کنجکه و باشه و چی تازه این محبت ها را کردم. بگه من بود تا کار دیگه هم نکردیم که من قابل جایزه باشه و قابل تشویق باشم. نه بابا، من خب بیشتر براتون گفتم که کار روتین زندگی خود کردیم، کدام کار فوق‌العاده دیگه نکرد.
اما استاد شما باز هم شکست نفسی میکنی، همه کارهای شما واقعا قابل قدر است و قابل جایزه است و واقعا آثار شما قابل استایش است. بر صورت شما گفته که ما هاکنون هم به شیر و شاعری مصروف هستیم، البته تمام شعرهای شما قابل شنیدنی است. اگر از اشعار خود یک شعر انتخاب و برای شنوندگان ما دکلمان نمایید، بسیار خوش میشیم.
خدا میشه به خانم شعرهای من کلش میانی است دارم، مگم نشد به من در اینجا بسیار زیاد نشد، از طرف تلویزیون هم خانده شده، از طرف چیز هم بگم، من هم ایفامم یکی از شعرهای من کدامش هم بخوانم. زخم ناسور عنوانش هست، این یک شعر است که نیایش هست. من یک بارزو کردیم که اگر اتر می بود یک نیایش کردیم بیره میره.
بله بپر.
زخم ناسور چی زیبا بود که دلهای همه پاک از ریا می بود، عریم خانه دل روشن از عشق خدا می بود، دعای خاک ساران آبروی اغنیا می شد، اگر یک کنان خشک در دست گدا می بود، اگر از گلشن وعدت گل امید می چیدیم، چرا این ساز یک رنگی با کشور بی صدا می بود، زمین خانه خود را با خون خیش تر کردیم، زمین خانه خود را با خون خیش تر کردیم، چی کم می شد اگر در چشم ما یک نم عیامی بود، تماشاگاه عالم گشتیم از بی ثباتی ها، چی زیبا بود اگر لطف جهان به مدعا می بود، اگر بیگانه را با دیده بیگانه می دیدیم، یقین دارم کلید خانه ما دست ما می بود، اگر دزدانه با نیرنگ افسونم نمی کردی، چرا این خاک بی صاحب همیشه زیر پا می بود، اگر یک دل بال بی پرستار وطن می سوخت، چرا یک زخم ناسور با قلب آسیا می بود، اگر میراب تقوا سجدگاه عشق ما می شد، اگر میراب تقوی سجدگاه عشق ما می شد، بجای دست خونالود ما دست دعا می بود، با آتشخانه افغان دگر بازی نمی کردی، با آتشخانه افغان دگر بازی نمی کردی، بگو از من با آن ویران سازان وطن کوزاد چی می شد، یک دل آباد سوغات شما می بود.
بسیار زیاد تشکر. واقعا شعری بسیار با احساس وطنی و مردمی بود. واقعا یک پیغامی بسیار بزرگ و ارزنده داری بوده. واقعا احساس شما، کارای شما، فعالیتای هنری و فرهنگی شما قابل قدر است و ای ساعتها وقت کار داره که ما می فعالیتای شما را بشنویم، چون وقت برنامه ما بسیار کم مانده. ما در آینده با شما صحبت خواهیم داشت. بازم از لطف شما، از مهربانی شما، از صحبتهای بسیار ارزنده و بسیار مفید و همچنان از معلوماتهای شما بسیار زیاد تشکر. برای شما موفقیت میخواهیم. همچنان سلام های گرمی ما را برای خانم محترم شما و واقعا هنرمند و شخصیت فرهنگی کشور ما زکی جان کوزاد هم برسانی برای اولادای شما، برای دوستای شما، برای شما عمر دراز میخواهیم، صحت میخواهیم، سلامتی میخواهیم. تشکر از شما.
همچنین یک جهان سپاس از شما که برای ما فرصت دادین که من چند دقیقه صحبت کردم باشه. یک جهان سپاس میکنم و من در خدمت هستم. هر وقت که شد با اینوی ناتوانی های خود چیزی که من داشته باشم همیشه در خدمت من، که هر چیزی که من تولید کردیم، چی در نقاشی، چی در چی، من در برای خود نکرده میره، برای این ملت خود کرده میره. این مال من ایست، مال ملت هستد. فرق نمی‌کنه، من همیشه در خدمت شما هستم. پیغام باشین.
تشکر بازم از شما، بسیار زیاد تشکر. خداحافظ شما. خداحافظ.
خوشا عاشقی خواهد سو وقت جوانی، خوشا با پریچه رگا زندگانی، خوشا عاشقی خواهد سو وقت جوانی. با رفیقان نه یک دل نشستن خوشا با رفیقان نه یک دل نشستن خوشا با رفیقان I got